لاس بجې شپې احمد شبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. طالبانو هغه راپورونه تایید کړل چې یو شمېر اسناد هکرانو ترلاسه کړي دي. د طالب لیکس په نوم د هکرانو وی پانی د طالبانو د امر بالمعروف اطلاعاتو کلتور بهرنیو چارو مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد همدارس د طالبانو د ستري محکمې او د زندانونو مربوط یو شمېر اسناد خبره کړي دي. د طالبانو د حکومت مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په اکسپانه کې دا کړي چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډیره یو شمېر پخواني اسناد خبره شوي دي. البته په خبرو شوي اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانونو کې 3300 زندانیان دي چې 1306 بیا یې ښځې دي. په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمېر نشته په یاد شوی چې شپږ میرمنې دي. په خبرو شویو سندونو کې د یو شمېر نورو اسنادو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د جګپوریو چارواکو د پاسپورتونو کاپي هم خبرې شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنځشنبې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دوو کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د وی ټولنې د ودې لپاره مهم دي. لدې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د پنځشنبې په ماښام پر خپل ایکس پاڼه کې څرګنده کړه چې د بیګم رادیو کارکونکو دي به له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبريالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم رادیو د چهارشنبې پورس د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلی وو چې د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دې رادیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې رادیو دوه تنه نارینه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم رادیو خبرونې ځکه بندي کړي چې د دوی له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ویجای فرمان لاسلیک کړی چې د نړیوالی جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي. په دې فرمان کې راغلی دي چې دغه محکمه د امریکا او د هغې د متحده اسرائیل پر ضد بې بنسټه غیر قانوني هڅې کوي چې له مخې یې په مستقیمه توګه د امریکا اوسني او پخواني مامورین د پوځیانو په ګډون له خطر سره مخامخ وي. دا فرمان چې پرون لاسلیک شو پکې دا یادونه شوې ده چې امریکا او اسرائیل د نړیوالی جنایي محکمې غړي نه دي. نړیوالی جنایي محکمې پروسه شکل د نومبر په 20مه د اسرائیل د سر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه د پخواني دفاع وزیر یو او ګالانت او د حماس د پوځي قمندان محمد دیف د نیولو حکم صادر کړ. اسرائیل وایي چې محمد دیف وژل شوی دی. ترامپ په 2000 کال کې د خپل ولسمشۍ په لومړی دوره کې هم د نړیوالی جنایي محکمې پر څارنوالي فاتو بنسودا او یو شمېر نورو چارواکو د ویسو بندیز لګولی وو. هغه وخت بنسودا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د جنګي جنایتونو د تورونو تحقیقات پیل کړي وو. ماسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ایستل په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژانس خبر پر بنسټ د روسي د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې پورس ویلي لغزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالد ترامپ څرګندونې ټکان ورکوونکې دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پروس پسپینه مانی کې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلی وو د غزې ملکیت د امریکا ته ورکړل شي څو آباد کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړی. اوریدونکو، په افغانستان کې د کوچنی عمر ودونه لا هم یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د دې ناوړه دود لخبرېدو سره کلتوري، اقتصادي او ټولنیز لاملونه مرسته کوي. که څه هم دا ستونزه مخکې هم په افغانستان کې و، خو ملګري ملتونه وایي وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او نجونې یې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې، د کوچني عمر ودونو کچه د پام وړ زیاته سوې ده. د یونیسف د ارزونې له مخې 28% افغان ښځې چې عمرونه یې د 15 څخه تر 49 کلونو پورې دي، تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي. د کوچنیانو د ودولو اصلي لاملونه د زده کړو کچه دغه لاملونه څخه د زده کړو کچه و ګڼل کیږي. د یونیسف د راپور پر اساس 2.2% هغه افغان جونې چې نالوستي وي تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي، په داسې حال کې چې د 9% هغو نجونو ودونه تر 18 کلنۍ مخکې سوي دي چې لوړې زده کړې کړې وي. یعنی د لوستو نجونو د کوچني عمر ودونه د پام وړ کم دي تر د هغو پرتله چې نالوستي وي. یوه بل لامل یې بېوزلي هم ګڼل کیږي. اقتصادي ستونزې اکثره کورنۍ دې ته اړ باسي چې خپلې کم عمره لوڼې واده کړي چې مالي فشار ورباندې کم سي یا هم ولور ترلاسه کړي. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي او د دې له امله د ماشومانو ودونو شمیر لوړ سوی دی، ځکه کورنۍ د خوراکي اړتیاو له نشتوالي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د بېوزلو کورنیو 23.6% نجونې تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي او د شتمنو کورنیو یوازې 12.5% نجونې واده سوي دي په کوچني عمر باندې. اوریدونکو د نور بستی خبرونه کې به د کوچنی عمر او جبري ودونو پر موضوع باندې خبرې کوو. زموږ سره زموږ میلمنې اغلی جلی ولی را سره ده او همداراز اوس مهال زموږ سره په بخښنې سره اغلی ممتاز یوسفزی وصل سوی د سټوډیو سره د تلیفون لاري چې له دوی سره به خبرې پیل کړو او بیا هم نورې میلمنې به هم زموږ همکار هڅه کوي چې له سټوډیو سره سل کړو د دوی نظرونه به هم واخلو. اغلی یوسفزی په لومړي سر کې خو ستاسو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو څخه به زما پوښتنه دا وي چې څه فکر کوي چې د کوچني عمر د ودونو د زیاتېدو لاملونه به څه وي؟
سلامونه تاسو ته د یو اوریدونکو ته مالای جانې. دغه کوچني وادو چې د اسلام کې ناجایزه ده او دغه فرهنګ ته یوازې په افغانستان کې دا فرهنګ مروج ده، نورو مملکتونو کې دا مروج نه ده. زیاتره دغه کوچني وادو چې دی دا زیاتره د اقتصاد له وجه نه ده، ځکه چې یا جنکۍ خرڅوي یا فرض مثال په وړه عمر کې دوی واده کوي، نو دا خو اصلا ناجایزه ده، ځکه چې دوی هم د خپل تجربه هم لري او ډیره زیاته د دغه وادو مرګ میره هم ډیر زیاته ده، ځکه چې موږ هر قوم چې نیولی یو په اوس خو نه چې د امارت نه وروسته موږ سره اوس هر قوم نشته. یعنی تیره حکومت کې هر قوم چې موږ نیولی وو دغه د جنکۍ چې د 42 کلو چې دوی واده شوي دي دغه بارداری په وخت ډیره ډیر زیات مرګ می ډیر زیات وو، چې عامل اصلي دغه و چې دوی په کوچنۍ توګه دوی خپل لورګیانو ورکوله. نو اصل کې دا اصلا په دوه مملکتونو کې هم دا هغه نه ده، دا جایز نه ده او دا افغان ټولنه کې دا ډیر زیات دا مسله پیښیږي چې په خصوص ولایتونو کې. نو اما په نظر دا هغه میندې هم مثلا پلانونه دې باندې ډېره باید توجه ولري، ځکه چې دوی خپل اولاد حیات تباه کوي. نو دا نه ده چې دا واده شو د دې جنجال د دې جنجال نه خلاص کیږي، دا نور مشکلات ورته پیدا کیږي، باید خپل اولاد ډېره باید توجه باید ولري.
بله ډیر مننه اغلی یوسف زیزه به بیرته تاسو تراسمه. زموږ سره اوریدونکو اوس اغلی خوګیانی هم د ټلیفون لاري وصل سوی دا. اغلی خوګیانی تاسو ته هم ډیر مننه وایم چې له موږ سره خبر دی موضوع باندې خبرې کوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې د کوچني عمر ودونه زیات سوی دی او د ملګرو ملتونو راپورونه هم وایي چې ورسته له هغه چې پرنجونو باندې د زده کړو بندیزونه واز اسول دغه شمیر لا هم زیات سوی دی. تاسو په نظر باندې د کوچنی عمر د ودونو د زیاتېدو لاملونه څه کېدای شي؟
ډېره مننه زه هم خپل ور سلامونه تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ودونه د افغانستان کې همداسې ډېرې هېوادونو کې اکثر ماشومان دي ته مجبوري یا د مجبوریت په اساس باندې او یا هم قدرت سم رواج په اساس باندې په واړو عمر کې ودوي کالکان وي کې جنا کوي یو دروند مسؤلیت دو ته ورته رغاړه کوي چې متاسفانه دا کار په افغانستان کې هم لا د پخوا نه رایجو خو کله چې اوس د افغانستان جنکۍ ته تعلیم نه پاتې دي یا د مکتب او د پوهنتونو د تحصیلات دروازې په دو بندې دي نو اکثرا داسې فکر کوي چې دوی په کورونو کې وي د هغې نه ښه ده چې دوی ودونه وکړي ځکه تعلیم پرې بند شو د اوس باید ودونه وکړي فامیلونه هم دوی مجبوروي اکثرا داسې کېږي چې مثلا اقتصادي ستونزو له امله مجبوریږي خلک چې خپلې لورګانې یو بل چا ته واده کړي یا په ولور ورکړي یا پیسې پرې واخلي او یا هم مسؤلیت یو بل چا ته ورته رغاړه کړي نو په دغه اساس باندې موږ ګورو رښتیا هم دا ودونه په ډېرو ځان کې ډېر شوي دي او پورن چې ورکول کېږي دا واقعیت لري نو اکثر وړې کابو عمره ماشومانې جنکۍ ډېرې زیاتې ودېږي او نو دغه ودونه ډېر زیات زیان هم کوي دواړو طرف ته هم جنکۍ ته مالکانو ته نو فامیلونه باید دغه شي ته توجه وکړي او د دغه دغه نه باید ډډه وکړي د دې معاملې نه په دې وخت کې شیدو مثلا هغه سنې دغه ته نه رسېدلی خپل قانوني وخت ته نه رسېدلی کوم چې په قانون کې درج شوی دی ګټ اسلام یعنی په داسې عمر کې لکه چې په افغانستان کې د 12 کلو د 13 د 14 کلو جنکۍ ودېږي یعنی زه فکر نه کوم دا هم روا وي ځکه په دې خو چې کله دی ودې شي دا حتما مثلا برداره کېږي او یا مثلا دی مجبور دی چې په ډېر واړه عمر کې دی ماشوم دنیا ته راوړي ځکه د دې دغه بدن لا دې تورس همدان دی چې دا مثلا زیږون کې یا اولاد په نس کې غټ کې نو دغه ټول هغه جنجالونه دي چې دې ماشومان ته پیدا کېږي او بل دا چې تا نه پوهېږي چې مثلا کله دا یو بل کور ته ځي یو نوی محیط ته ځي دا څنګه خپل مسؤلیتونه په صحیح توګه ادا کړي څنګه وکولی شي چې دې نه ووځي نو طبعا دا روغتیایي زیانونه هم دوته لري او رواني تکلیفونه هم ورته پیدا کوي نو که فامیلونه دې ته لږ جدي توجه وکړي دا به ښه وي
مننه اغلی خوګانی اغلی یوسفزی ستاسو خبربل پښتنه وکم تاسو مخکې یادونه وکړه د ولور پنوم باندې چې په نورو دنیا کې دغه ته د کوچنیانو خرڅلا ویل کېږي خو چون چې په افغانستان کې په افغان ټولنه کې دغه دوه دومره زیات دی او پراخته چې اوس خلکو ته بيخه دا خبر عادي ایسي یعنی هیڅ ور باندې د انتقاد په نظر باندې نه کتل کېږي او کله انتقاد په نظر باندې ورته کتل کېږي هم په دې توګه ورته کتل کېږي چې ګواکې دا د نارینه وو د پاره یو اقتصادي بوج دی یا بار دی باید کم سي نه د دې نظر ورته کتل کېږي چې د نجونو خرڅلاو دی دغه چې د انسانانو پیر او پلور باید نه وي استاس په نظر باندې د ولور په نوم باندې د نجونو خرڅېدل یا پیر او پلور چې ګورته ویلای سو دغه څومره لوی ستونزه ده چې باید مخه ونیول سي
ملجان همدغه دودونه او رواجونه چې دی په افغانستان کې ده په خصوص په افغانستان کې دغه موږ د پښتونوالي ولایتونو کې دا ډېر زیات مرواج ده چې دوی ولول اخلي او په څنګ کې یا په بدل ورکوي نو د سمت په فکر نه کوي چې دا یو ماشوم چې هغه 12 کلن ته ورسیږي خپل زوی ته بدل کوي چې دغه رواجونه او دودونه په افغانستان کې ډېر زیات مرواج ده نو اما په نظر د نورو د کارونو په نظر دا یوازې په افغانستان کې دا اصلا درست او او دوی چې یو نه په بدل کې یا په ولول قدر او عزت هم پر چې هلته کوم ستونزه مشکلات ورته
اغلی یوسفزی بخښنه دی ستاسو آواز موږ ته قطع قطع راځي که تاسو لږ خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ چې موږ ستاسو آواز سم واورېدلی سو اوس هم لږ قطع وصل راځي خو تاسو خبرې کولی سئ مهرباني
ما داسې ویله چې دغه دودونه او رواجونه چې دي یوازې په افغانستان کې ده او بله خبره چې دا پښتونواله سیمو کې دا ډېره زیاته مرواج ده ځکه چې دوی داسې فکر نه کوي چې یاره چې زه خپل اولاد دغه کور کې زه بداله ورکړم یعنی اما اولاد هلته قدر به عزت به لري که نه لري او بله چې دوی په ولول چې ورکوي هر څونه چې ظلم ستم هغه جنۍ باندې چې وشي هغه جنې خپل د حق نه دفاع کوي نه شي ځکه چې هغه کورنۍ ورته وایي چې ته خو ما دا باندې دومره پیسې ورکړې ته مجبور شي دونه مونږ کارونه کار به کوي دونه مونږ مشکلات ما پلارم به ته وساتې ما مورم به ساتې ما کورنۍ به ته وساتې ځکه چې هغې خدمت به ته کوي ځکه چې تا باندې ما پیسې ورکړې او داسې میندې پلارونه دي چې د دې باندې دونه فکر نه کوي ځکه چې دونه وایي چې ما اولاد ما د سر نه ختم شي او بس واده شي چې زه ما باندې یو بوج دی ما افغانستان په افغانانو کې پلار او مور خو نه خو پلار ډېره نارامه چې زه زرته زر د خپل لور ورته ورکړم او خپل زوی ته چې زوی هر رقم شي چې عمر واده ته برابره وي یا نه وي مقصد داسې هغه ورته نیسي چې دا باید ورته بدل کړي په بدله ورته ورکړي یعنی دا فقط افغانانو کې دا رواج ده. دا خبرې باید رسنۍ شي، مثلا په رسنو کې باید خلک ته لارښوونه وشي چې دا دوی باید دغه کارونه باید جلوګیري وشي ځکه چې جنۍ خو لکه چې موږ میلوه دا خبرې ښه خبر ته اشاره کوي وایي چې خپل یو ماشوم ده، ماشوم چې یو بله کور کې چې واده کېږي یو نوی محیط درنه کېږي او هغه بیچاره خپل ماشوم ده، هغه په ډېره خبره باندې نه پوهېږي، هغه څه فکر کوي چې زه څه رقم خپل ژوند مخته ویسم او حتی خپل ساتنه باندې هغه پوه نه ده، هغه خپله ساتنه باندې نه پوهېږي. نو څه کوی چې یو کورنۍ کې دی لاړ شي او هلته نوی ژوند شروع کړي او اولاد پیدا کړي بیا پسې هغه کورنۍ لپاره خدمت وکړي ډوډۍ پخه کړي. زه فکر نه کوم چې دا دې نه جنۍ چې دولسکان دیالسکان اوس موږ نور مملکتونه چې وګورو هغوی تر څلور کلونو ته دوی هغه کار نه کوي، یعنی شاقه کار باندې نه کوي. موږ افغانانو باندې فکر وکړه چې یو جنۍ دیالسکان ته ورسي هم شاقه کار کوي او هم هغه واده کېږي او هم هغې باندې ظلم کېږي یا مثلا مشکلات ستونزو ته مخامخ کېږي یا چې مړه هم شي څوک په خیال نه وایي خیر جنۍ و خیر چې مړه شو کار نه کوي. دغه مسله ده.
مننه آغلی یوسفزی، تاسو ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. په همدې بحث کې به نور خبرې هم پر وکړو. اوریدونکو، تاسو زموږ غل آزادی رادیو څخه اوریدئ. آزادی رادیو اونیز خبرونه نور بس روانه ده. زموږ د خبرونې بل میلمنه آغلی جلی ولی هم لمر سره وصل شوی ده تلیفون لاري. آغلی ولی، اول خو ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو څخه ما لومړی پښتنه دغه ده چې په کوچنی عمر باندې جبري ودونه ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې دومره زیات سوي دي او ډیر یو عادي خبره ګڼل کیږي، د دغه لاملونه د زده کړو د کچې د ټیټوالي ترڅنګ د بیوزلۍ ترڅنګ، ستاسو په نظر باندې نور کوم لاملونه کېدای شي چې دغه سی ودونه زیات سوي دي؟
من نه مالي خورتاسته اساس ممنو اوریدونکو ته زما ګرم سلامونه. دا چې د جبري ودونو لاملونه دغه تاسو اصلي لاملونه ته اشاره وکړه چې یو خو په وجه ده او بل د مکتب نشتون دی. په څنګه کې بیا دا لاملون داس کار کوي لکه پاتل دوران چې یو لامل د بل سبب چې ولاره کم د ټوله باطل دوره په ټولنه کې ادامه پیدا کی. نو د جنو د پاره دغه د جبري ودونو دغه همیشه مستند شهیدان چې په شکل نه په شکل زموږ تاسو ټولنه کې وجود درلودي، خدا چې اوس دا رقم فجی شکل اخیستی دي او فکر کوم چې دا په تعداد به خطر شوی دي. متاسفانه چې دقیق احصائیه نشته، خو د اجي د اوریدو څخه او یا فرضاً د خبرونو د دغه څخه د معلوماتو څخه بيخي به اندازې ډېر سوي دي. او دا چې لامل چې شي زما په نظر اومده لامل دا د سواد د مکتب د دروازو تړل دي او د ریشه هم یعنی اقتصادي ناورین چې فعلاً په وطن کې روان دي، دغه یو د عمده ترینو دلایلو څخه دي.
مننه اغلی ولی ستاسو د خبرو په تعقیب باندې به نور پښتنې هم وکم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. پر جبري او د کوچنی عمر پر ودونو باندې موږ د موضوع روانه کړی دا اوس موږ ملمنی اغلی ممتاز یوسفزی اغلی سایمه خوګانی او اغلی جلی ولی لمر سره واصل دي د ټلیفون لاري. اغلی خوګانی ستاسو څخه به پښتنه وکم ستاسو په نظر باندې دودیز رواجونه لکه بدل او په بدو کې د کوچنیانو نجونو ودول د ماشومانو د ودونو یو بل لامل هم ګڼل کیږي. ستاسو په نظر دغه څومره یو بد رواج دی؟ مخکې په خبرو کې یادونه هم وسوه چې دغه د په بدو کې ورکول او د بدل ودونه داسې ګڼل کېده چې وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر زیات سو خلک تعلیم یافته سول او یو څه کدایسی چې افکار هم تغییر وکړي، اما بیا هم دغه ستونزه اوس هم موجوده ده په افغانستان کې. ستاسو په نظر څه کدایسی چې دغه ډول دودونه له منځه ولاړ سي؟
ډیره مننه مرجانې. اول په تفصیل کو چې دغه شی دی اوبل سره تړلې دي په ځنځیر په شکل باندې، خو بیا هم فرق کوي. یو اجباري ودونه دي، یو د واړو عمر ودونه دي. او بل مویل چې هغه ناوړه دود دی چې د ډېر وخت په افغانستان کې رایج دی لکه د بدل قصه ده. نو اول خو راځو دي ته چې اجباري ودونه، اجباري ودونه نه یوازې چې ماشومان تحمیلیږي په افغانستان کې، حتی هغه خلک چې په قانوني سند رسېدلي وي هم تحمیلیږي، قسم په جنکیو باندې. نو چې کله چا سره د خپل وی رشته کوي، ډېر کم د کورنۍ دي چې هغه د خپل خور نه د خپل لور نه پوښتنه وکړي چې ته دا نکاح قبلوي که نه قبلوي. اکثر وخت کې چې تاسو لرنه ورو پخنه نه کیږي، د دوی مجبور دي د فامیل د وختر په اساس باندې او د دوی د حاضر شي چې باید نکاح وکړي. نو دا نکاحګان به اکثر وروسته دي او واده نه وروسته دي څو وخت نه به ناکام وي، ځکه دوی بل سره توافق نه لري، یو بل سره وخت نه وي او د اجبار د مخنه واده پېښ وي. او ماشومان په بالکل پڅ نه پيږي، ماشومان پڅ نه پيږي. نو او خوبونه واړي وي، قانوني سند هم نه وي رسیدلي اکثرا د فامیلونو توافق کوي. اته د شخصي په افغانانو کې بل خصوص پښتنو کې شته چې په ناس کې وي ماشوم ولا د نړۍ ته نه راغلی چې چا سره واده کوي کې دا لور داسته شو. نو کله چې هغه به پیدا کیږي به غټیږي به ورکوي، نو فکر وکړه چې یعنی د څونه ظلم دی او څونه اجبار دی چې هغه نړۍ ته نه راغلی یو چاته په نوم کړی وي او بل چاته ورکوي. او دوی پات شو چې اخره چې مثلا بدل کوي، بدل قسم ډېر خواني دي، ځکه د بدل معاملې کې دوه نفر واده نه کوي، څلور نفر واده کوي، ځکه دوه دی یو فامیل نه دوه دی بل فامیل نه. نو دې کې موږ ګورو چې اکثرا دا کیسونه وي چې د بشر کې وشن تر خپل یا به بدو یا به بدلو. بدل په دې معنی چې څلور نفر هیڅ وخت نشي کولای توافق ولري، که په څلور کې دوه خیر دوه بیاخ لوي که دوه گزاره کوي دوه نه کوي. اغه دوه ژوند چې خوي دي دغه دوه لامل دغه دوه چې ژوند نشي کولای نه کوي نه غوړي دوه لامل دغه ژوند هم بدبختیږي، ځکه چې دې خاطر فامیل کې فشار اوړي په دوه باندې. مثلا دا جو کې نشي کولای په دې فامیل کې گزاره وکړي، دې فامیل سره توافق وکړي، دې فامیل سره ځان عیار کړي، نو مجبور په دې باندې اوس تر فشار نه باید د خوښ نه یا د خسر نه یا د مړي د خونه راځي. اغه زابل بشاره چې گزاره کوي او خيار دا کولای شي الته په غیمنه اغوام د دنیا د رواج د مخنه د خپل کوم کلتور د مخنه په غیم فشار اوري. نو کله کدی دي دوه ژوند د خرابي از دغه دوه ژوند هم خرابي خبره طلاق دزي دي قوت هم مثلا خرابي غي قوت هم خرابي اته د څه کیږي کله کله په دوین کې چې دا وخت دلته وژني ابره دي لپاره الته وژن کیږي. نو په دې خاطر باندې دا هم یعنی ډیر بد کار دی، هم بدل او هم د اجبار ودونه، هم د واړه عمر ودونه. نو فامیل نه دا شی باید متوجه وي، ټولنه باید ورته متوجه وي، خلک ته باید یعنی پوهه ورکول شي په دې اړه باندې. هم د اسلام د نظر نه دوی ته باید تشریح کړي چې دا څومره ناوړه دود دی، څومره بد کار دی، څومره بد نتیجې لري. او هم باید قانون د نظر اګه چې په افغانستان کې قانون نشته، منتهغه د اسلام د نظر نه ملایان مشران باید په ممبر باندې مثلا دا خبر باید خلکو ته وکړي پس د جمعې د خطبې نه چې مثلا تاسو لورګان په زور په اجبار مو ورکوئ، واخ واړه عمر کې مو ورکوئ او بدلم ډېره بده بد دود دی او بد یې مو ورکوئ. نو پرې دې چې کله د خپل اساسي حق دې دوه او خپل قانوني حق دې رسیږي دوی په خپل خواخه باندې پوښتنه کړه وشي چې کله دوی حاضري یو نکاح ته په ځان حجاب قبول وشي او دوی چاته په نکاح ورکوي شي که نارینه وي که ښځینه وي.
ډېره مننه آغلې خوګیاڼۍ. زه به بېرته تاسو ته راسم. آغلې یوسفزۍ، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. ستاسو پام د ملګرو ملتونو د ښځو د دفتر دغه راپور ته اړوم چې دوی وایي پر نجونو باندې د طالبانو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچني عمر په ودونو کې 25% د زیاتوالي وړاندوینه شوې ده. ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید زده کړو ته لاره برابره سي؟ لکه تاسو ته چې معلومه ده، په افغانستان کې له مخکې دغه سي خلک ستا چې خپل نجونې به و شونځي ته نه لیږلې، یعنی ورسره علاقه نه درلوده د زده کړو سره، خو پر هغه سربیره چې په د دې پر ځای چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې خلک وهڅول سي چې نجونې باید شونځي ته ولیږي او د زده کړو زمینه برابره سي، د حکومت د خوا څخه ورباندې دغه دروازه بنده سوه. ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه ده؟
د طالبان امارت حکومت نه وروسته د جنکیانو مشکلات ستونزه ډیره زیات شوې دي. اوس تاسو برنامه چې د کوچني واده کولو خبره، دغه برنامه ډیره د دې موضوع باندې رد لري. دا موضوع به تاسو ته اشاره کوم چې د طالبان د حکومت نه وروسته دا مسله د رواجونه دودونه په افغانستان کې مروجو، خو د دې حکومت نه راتک دا ډیره زیات شوې ده. ډیره زیات شوې دي چې اوس خلک دومره په ترس ایراس کې دي چې دوی زر تر زر غواړي چې خپل جنکۍ واده، ځکه چې تعلیم ختم شو، پانتونه بند شو، کاروبار بند شو. پخوا چې جنکۍ یا مثلا درس تعلیم کوله یا یو ځای کې دوی کار کوله، ځان ته عاید پیدا کوله، اوس هغه د دې عاید درآمد هم ختم شو. اوس هغه پلار یا کورنۍ یا ورور غواړي چې دا زر تر زر یو رایبر چې دې پسې راځي، هغه زر تر زر داسې معلومات نه کوي چې آیا دا ما خور یا ما اولاد دې کورنۍ کې آرامي کې نارامېږي، زر تر زر ورکوي. او اوس وروسته بیا دوی ته دومره ستونزه مشکلات پیږي. پاتې شو د جامع جهاني تر ننه پورې درې کاله تقریبا 15 میاشتې وشو چې دا طالبان راغلی او د مکتب دروازې بند او د ښځو لپاره دومره ستونزې مشکلاتونه دي. دا لکه یونما شو جامع جهاني په افغانستان کې دوی درې کاله تیر شو او دوی کوي نشي چې ادقل دا مشکلات ستونزې حل کړي، ادقل ښځو لپاره څه اندازه دوی حمایت وکړي، دوی مشکلات ستونزې حل کړي، یا مثلا دوی لپاره یو کومک وکړي، دوی لپاره یو حمایت دی وکړي. یا فرض مثال دوی لپاره تعلیمونه د دې آنلاین لخوانه شي، ادقل تور خو آنلاین سیستمونه نشي کوي چې مختلف ډېر کسان خپل کورونه کې انټرنیټ پلاس نه لري، ادقل دوی کې ټلیفون اوشمن ټلیفون نه لري او لپټاپونه دوی پلاس نه ده، یعنی مشکلات ستونزې ډېرې زیات دي. فقط دوی یو آموزش آنلاین دوی شروع کړی ده چې ځینې کسان هغه چې د سیاسي په انټرنیټ لري، یا فرض مثال په مرکز کې لکه کابل شو، لکه هرات، مزار شریف، دغه ولایتونو کې دوی کوی شي چې آموزش آنلاین وویني. او هغه ولایتونه چې لکه پکتیا شو، پکتیکا شو، لوګر شو، دا نه څه ولایتونه چې موږ لرو، دا جنکیان ډیره محروم دي، هر څه محروم دي. او لکه بدخشان، تخار، دا ولایتونه کې دغه مشکلات ستوند دي، جنکیان ډیره زیاته ده، ځکه چې دوی بس بخصوص بدخشان ولایت کې اما چې شم دي نه کلم جنایم دوی وعده کړی ده، نه کلم جنای تاسو فکر وکړئ. نو دغه مشکل او یا فرض مثال نه کلن لسکن جنای دوی خرڅې به پیسو پلار آید درآمد نشته، مشکلات اقتصادی لري او دوی خپل لور په پیسو خرڅي.
ښه مننه آغلی یوسفزی. زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی ولی، زه غواړم چې تاسو پام د یونیسف هغه راپور ته راوړم چې دغه راپور وایي چې د جنسیت پر بنسټ توپیری چلند او دا ژور باور چې نجونې د هلکانو پر تله ضعیفه دي د کوچني عمر ودونو ته وده ورکوي او د نجونو حقونه او فرصتونه محدودوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د افغانستان مدني قانون د ودونو لپاره د نجونو لږ عمر 14 کاله او د هلکانو لپاره 18 کاله ټاکلی راغلی دی. ستاسو په نظر باندې دغه قانون چې اوس مهال طالبان یې نه عملي کوي او نور طالبانو هم د واده لپاره قانوني سن نه دی ټاکلی او نه دی اعلان کړی، دغه د یونیسف راپور چې وایي چې وایي دغه باور چې نجونې د الکانو پر تله باندې ضعیفه دي، او بیا په همداسې حال کې چې د قانوني چوکاټ هم نسته چې د کوچني عمر د ودونو مخه ونیول سي، د ټولنې دغه باور او د حکومت هغه قانون چې نسته، دغه دواړو په ګډون باندې نجونو ته څومره زیان اړولی دی ستاسو په نظر؟
دا زما په نظر دغه د دغه دوه نقطو جمع کېدل د رښتیا هم د دغه رمیزې په غټولو په ناورین په غټولو کې ډېر کار کړی دی، خو چې بېرته راشو په دغه نقطه باندې چې په وطن کې دغه نقطه یعنی د ډېرو کلونو راهیسې روانه ده، صحیح دی د طالبانو سیستم چې فرضاً دوی په څه رقم د خلکو سره چلند کوي، اساسي قانون ته هېڅ احترام او توجه نه لري، پخوانی او خپل جوړولی نشي، دغه درې نیم کاله خلک په هوا کې پرېښي دي، خو خیر د هغه کمبودونه دي چې فرضاً زموږ ټولنه په مجموع کې لري، او البته دا هر دغه کمی او کستې دي چې زموږ تاسو پر ژوند باندې بیخي ډېر ژور تاثیرات لري، خو په د کښته سینونو د ودونو فرضاً یا د مدني قانون د عملي کولو چې شپاره سره اتلس کلنۍ پورې چې هم زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولنې لپاره دا ډېر خام سیندي، باید دا هم نور توجه ته وشي، خو خیر یعنی په اوس حالت کې چې موږ دغه رقم لکه طوفان سیلاب چې اخیستي او دغه دغه ته لاس اچوي چې حج اکش پر شپږس کلنۍ باندې دوی دغه وکړي اکتفا وکړي هم ښه خبره ده، مګر دغه د طالبانو سیستم فرضاً یا د اساسي قانون نشتون یا نه عملي کول دغه واقعاً د جنایت په مختلفو کې به اندازې ډېر رول لري، خو په عموم کې خبره باید او دغه مسؤلیت باید تاسو د خپل ملت او د کورنۍ څخه هم ډېر ونړو، په دې خاطر چې کورنۍ ملت هغه عامه ذهنیتونه هم پر خپل نوبت باندې پر خپل وار باندې دغه لري مسؤلیت لري، بل اخره دا مسؤلیت فرکشته چې د مور د پلار او د کورنۍ تر مابیز دا معامله کیږي، یعنی دوی په خپل وار هم هغه سلیم عقل چې په تعالی ودی تور کړی دی یا اتفاع او مهر سلی رحمي چې دا پر دا کوشنیانو باندې باید سړی د تره هم په اساس والدینو په رول کې که دا کوشني مسؤول یې ته د کوشنی د مسؤلیت لري چې باید ور وساتي، ته د بسیا ژوند د روشن راتلونکي مسؤلیت لري، دا داسې نه دی چې بس نجلۍ چې په یو شکل نه په یو شکل دا در جبر لاندې کېږي، په کوشنیوالي کې هغه رقم ژوند یې په کور کې په هغه سپکه سترګو ورته کتل کېږي یا په کښته سترګو ورته کتل کېږي، همیشه یې په حقوقو کې فرضاً د دوی په حقوقو کې تخطي کوي، د دوی روحیات په لوړو روحیاتو یې نه لویوي، بیا بل اخره پر هغو نسین باندې دوی به یو بېګانه کور ته ور واستوي، نور نو بیا پوښتنه هم نه کوي، در یوه نامه در بل نامه لاندې در غیرت په نامه لاندې در کلتور در نامه لاندې در دغه نامه لاندې چې ته ما ور واستولې د خو ته ماته په څلورو لرګو یا په تابوت کې بېرته راځي، په دغه رقم خرافاتي او افراطي او غیر انساني خبرو او دغه متلو یې فرضاً د نجونو ژوند د اولې ورځې څخه تر اخرې ورځې پورې دغه رقم ور ترخ کړی دي، نو یعنی موږ تاسو د فرد خرانیوالی باید ټول انساني اجتماع پورې موږ دغه مسؤلیت لرو، باید هر څوک خپل مسؤلیت په خپل ردیف کې ادا کړي، بیا نو یو بسیا ټولنې ته رسېدلی شو.
مننه اغلی ولی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګرنی، ستاسو خبره بل پښتنه وکم، د او ډی آی په نوم باندې د بهرنی پراختیا انسټیټیوټ یو راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې د سرویسوي 9.5% ګډونوالو ویلي دي چې دوی لږ تر لږه یوازې داسې یوه داسې نجلۍ پیژني چې په کم عمر باندې واده سوې ده. تاسو مخکې د اغلی یوسفزي خبرې هم واورېدلې، دوی یادونه وکړه چې دوی یوه داسې مورد لیدلې دی چې 9 کلن نجلۍ پکښې واده سوې. که تاسو خپل د سترګو لیدلی حال راته وایست چې تاسو په دغه مورد کې څه لیدلی دي او اوریدلی دي په افغانستان کې دغه ستونزه څومره پراخه ده چې د کوچني عمر ودونه کیږي د نجونو؟
نه مننه، په افغانستان کې په ډېرو ځایونو کې خصوصاً رښتیا هم هغه سیمو کې چې مثلا تعلیم نشته او د پښتنو سیمې دي، نو واړه اوادونه یعنی په ډېر کم عمر کې کېږي. آتا داسې کېږي چې کله پلار کونډ شوی وي، پلار په خپل بدن کې خپله واړه لور ورکړي وي، نو پلار چې عمر غټ دی مجبوریت لري او هغه باید خپله ښځه راواده کړي کور ته راغلي دی. چې کله خپله ښځه راواده وي کور ته، نو دغه واړه ماشوم خلک به فشار راوړي چې تاسو خپله ناوې وړئ، موږ ته به خپله ناوې راټوئ. دا واړه ماشوم ما لیدلی دی چې په ډېر فشار باندې او په ژړا باندې خپل کور اخلي، هلته یې بېلې سر کړه. هغه ما ته شپه تېرې اوه ساعته به چېرې وو چې زه هم دغه کار کړی وم، کنه خو داسې حال کې چې دنه خپلو ماشومو یادو کړو ماشومو دا حالت ما خپله په سترګو لیدلی دی. او داسې کیسونه موږ هلته لرل، نو شته دا کیسې شته او واقع شته چې واړه ماشومان واده شوي دي چې هلته شپه یو سر کار نه شته او داسې ساعته بېرته راتښتي دی چې پلار کار کړه چې نو شته دا خبرې شته. او واړه ودونه د واړه عمر ودونه په اکثرو
اوریدونکو متاسفانه چې زموږ رابطه له آغلی یوسفزی سره قطع سو، له آغلی خوګیانی سره بخښنی سره موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته وصل کړو استودیو سره. آغلی یوسفزی تاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې کورنۍ داسې ګڼي چې یعنی نجونی یو بار دی او دوی غواړي چې ژر تر ژره هغوی واده کړي او خپل ځان ځنې خلاص کړي او خپل اوږی سپک کړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې څنګه کېدلای سي چې د دې ټولنې فکر باید تغییر وکړي چې نجونو ته د بار پر ځای باندې دوی د یو اولاد په سترګه باندې وګوري، او که نجونې او هلکانو ته برابر حقونه ورکړي او د برابر یو انسان په سترګه باندې ورته وګوري، شایي دغه د توپیري چلند کچه راټیټه سي او د تاوتریخوالي چې د نجونو او ښځو پر ضد باندې کېږي د دغه کچه هم راټیټه سي. ستاسو څه نظر په دې برخه کې؟
ملالای جان، دغه ستونزه مشکلاتونه ما په نظر ورځ په ورځ نور پسې زیاتېږي، ځکه چې اوس په افغانستان کې د طالبان چې دونه بندیز په ښځو باندې راوستی، دا موږ په کورونو کې هم داسې فکر مه کوئ چې موږ کورونو کې پنځه طالبان شپږ طالبان خپل کورونو کې هم ده، او دونه ښځو سره دوی ځان ستیزي چې موږ ورته وایي موږ په کورو کوم دا روانه ده. ډېره په کورو کې دا لکه ورور شو، لکه میړه شو، لکه پلار شو، دا دومره خوشنط ښځو سره لري او خپل جنۍ اولاد سره لري. تر څو چې دغه بندیزونه د منځ لاړ نه شي، دا مشکلاتونه حل کېږي نه. اوس تاسو فکر وکړئ چې موږ په افغانستان کې په لاره کې ګرځو، خپل پلار او ورور میړه خو لا پرېږدي، داسې یو لکه چې دغه کسان چې موټر پاکوي او هغه کسان چې موږ ورته موچی وایو که نه چې دا بوتونه پالش کوي، په لاره چې ګرځي هغه درته وایي چې خپل ایجاب تام کړه، لاره کې سم وګرځه، سر دې ټیټه کړه. دا فکر وکړئ چې مونږ ښځې مونږ جنکیان د هر طرف نه دوی خوشنط لاندې دوی ته خوشنط کېږي. داسې فکر نه کوي چې ښه دا خو ما مسؤلیت نه دی، زه ولې دې باندې تعرض وکړم. یو خانه چې تاسو فکر دا خپله یو تعرض ده چې یو جنۍ باندې یو ښځه باندې یو نارینه یا یو هلک چې په لاره وي دې باندې تعرض کوي. او پاتې شي چې تاسو سوال په ځواب تاسو تر څو چې دغه مشکلات ستونزې تر څو چې خپل حکومت او ښځو لپاره داسې یو احترام ونه کړي او ښځو د ښځو د جایګه او معلوم نه کړي او د دې ښځو ارزښت معلوم نه شي په افغانستان کې د افغان تورنه کې، نو زه فکر نه کوم چې دا ستونزه حل شي. دوه سپورز دا پسې زیاتېږي، یعنې تاسو په تېرو حکومتونو کې هم دا مشکلاتونه ستونزه وو، خو په دې درې کالو کې شپږ میاشت کې دا ډېر زیات شوی ده. تاسو فکر کوئ دغه زما چې شم دي تاسو زه خبر وکړم چې په دغه 2024 کال کې تقریبا 18 مونږه دغه لرو خودکشي لرو چې نه کېن ځان خودکشي کوي ده، یعنی دوی خپل خودکشي دې لپاره چې د هر طرف نه دوی باندې خوشاله دوی ته افسردگی پیدا شوه. ډېره ښځو جنکیان لپاره افسردگی دومره زیات شوی ده. اوس په افغانستان کې تاسو وینئ هیڅوک هم دا جنکیان او ښځې بالکل روغ نه دي، ټول مستونزه دا ټول مینټي پرابلم لري، یعنی ټول د مشکلاتونو ستونزه د رواني لحاظ نه هیڅوک هم آرام نه ده. دا زه فکر نه کوم چې آینده به موږ یو مثبت نتیجه دینه موږ واخلو.
مننه آغلی یوسفزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی ولی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د حکومت ترڅنګ د ټولنې هم یو مکلفیت دی چې باید د خپل وګړو پر وړاندې باندې اجرا کړي، خو په دغه ځای کې ک تاسو راپورونه ته وګورئ چې د طالبانو بندیزونو څومره دغه ستونزه زیاته کړې ده. راپورونه وایي د ملګرو ملتونو همداراز د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون بشري حقوقو د نور ادارې چې دي دغه راپورونه وایي چې د نجونو پر ضد باندې چې دغه ودونه په کوچني عمر باندې کیږي، دا ودونه په دې خاطر باندې زیات سوي دي چې طالبانو بندیزونه پر لګول دي، په ځانګړې توګه د زده کړو د بندیز سره د دغو ودونو د زیاتوالي راپور ورکول سوی دی. زه به تاسو ته د ملګرو ملتونو د ښځو د دفتر ارقام وایم چې په دغه راپور کې راغلي دي چې پر نجونو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې 15% د کوچني عمر د ودونو د زیاتوالي وړاندوینه شوی ده، یعنی 15% یو لوی ارقام دی چې د کوچني عمر په ودونو کې زیاتوالي راسي. ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت په دغه برخه کې څه دی؟ اول دغه چې باید شونځي پرانیزي او نجونو ته لار هواره کړي چې دوی د افغانستان په ګټه باندې، د ځان په ګټه باندې او د خپل کورنۍ په ګټه باندې زده کړې وکړي او کار وکړای شي، او د دې ترڅنګ عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي، اضافه پر دې باندې چې ښځو ته لار پرانیزي د زده کړو باید عامه پوهاوی هم ورکړي خلکو ته. ستاسو په نظر څومره مهمه ده دا خبره؟
البته ملالی جانې، د ښوونځیو پرانیستل دا داسې یو امر دی، دغه یو کار دی چې بل قید او شرط باید دغه خلک اوس وکړي. دا طالبان اوس باید ښوونځي نور خلاص کړي، مخصوصا دغه راتلونکي د عمل دوهمه نیټه باندې به دوی د دوی لپاره هم دغه د نجات تاریخ وي. زموږ ستاسو د ټولنې د نجونو د ټولو ټولنې یوازې نه یوازې د نجونو د ښځو د ټولو لپاره به دا یو د نجات تاریخ وي، او دوی باید دغه کار وکړي. دوی نور هیڅ دلیل و دغه کار و ادامې ته نه لري. د ک درواغ ویل کې ک واده خلافي و ویل کې د امر ثانی کاذب امر و ویل کې هر څه چې دوی په واسه کېدل او یا خلک خطا ایستلی شوی. درې نیم کال دوی تقریبا یو داسې ټولنه چې تقریبا 40 میلیونه نفوس لري دوی خطا ایستلی. نور بس دی، دوی موږ داس خلک وو چې اول ورځ څنګه خطا ایستل کېدل، او داس خلک وو چې بیخي ډېر په دغه دوره کې د دوی څخه ډېر خلکو مخ واړه، او په دغه درواغو، په دغه کاذبو وعدو، په دغه د دروغجن امبرساني فرزند. تاسو خلک په مخامخ کې یو کار کوي، په پښه لکه بل کار کوي. تاسو د دغه خلکو نور هیڅ رقم ملي مشروعیت نه لري، او پر اساسي قانون باندې، پر جوړولو باندې وخت نه لري، بل کار پر هیڅ شي باندې وخت نه لري. صرف ولاړتي او په هغه مایکرو مینجمنت چې پلانې راګرځولې په سړک باندې ستابریتونه دوی اوږده دي، د بل ژر به دوی لنډې د دغه کالي ټولي، د دغه کالي سپینې. تاسو وخت په دغه ځای کوي د دولت اخیستل په لاس کې، د دوی خلکو اداره، د دوی یو تاریخي ملک چلول دا په اسانه نه کیږي. دا طالبان خپل باید په دا قدرت پوه شي، خو دغه ټول جنایتو سره سره د غشترین جنایت چې د شنجونو د ښوونځي دروازې په ډیره بې شرمي او قباحت سره تړلي دي، دا باید خلاص کړي. دا چې 15% او زیاتې راغلي دي، زه فکر کوم چې دقیق ارقام سره راواخلو، حتی درته بيخي زه فکر کوم چې در دوه چنده لا دغه ارقام ډیر دي. دغه شرایط دغه د نجونو د مقابل کې تاوتریخوالي، د ښځو شنینو ودونو چې ډیر خراب عواقب به دا نور هم ولري، دغه ټول مسؤلیت د الف څخه درې پورې د طالبانو د هیبت الله په غاړه دي. دا باید دغه ته باید توجه وکړي چې یعنی په دا چې هیڅ نه ده دغه خپل یوې ژبې چې موږ مشترک سره لرو، چې دوی پښتو وایي موږ پښتو وایي، نور خو په وجود کې افغانیت نه معلومیږي. د دغه ژبې په مراد وایي دا کار وکړي چې دا مکتبونه به نه خلاص کړي. دوی دا حق نه لري چې دا مکتبونه وتړي، هیڅ څه هم حق نه لري. خو خیر، دغه به راشو دغه خلکو فردي مسؤلیت ته دا ماته ډېر مهم اصل دی چې په اوسني شرایط کې دغه رقم قهرمان پلانونه او رونه ستا په زموږ تاسو په ټولنه کې چې په هر حالت کې په هر څو محدودیتونه چې دي، بیا یې هم دوی خپل نجونو ته په کور کې دننه د درس د زده کولو او د ښه ژوند مهیا کولو شرایط برابر کړي دي. کله چې خو نو دوی هم شبانه لري چې فرضاً څلور کاله جنگ لاندې دوی ټول خپل اصول او موازین او اساسات چې واغې د لاس ورکړي نو د دوی څخه هیڅ څوک پوښتنه نه کوي. بس دا هم یو شار نه پرسان کېدل چې دوی هم وکړي، مګر د خپل انسانیت په خاطر، د خپل د انساني کرامات په خاطر، دا دا د ټولنې د اساسي اصول یا د ښځو حق او حقوق باید دوی ورکړي، بل هیڅ چاره نشته.
ش مننه اغلی ولی. اغلی خو ګرنی ستاس خبر پښتنه وکم چې څه باید وسی چې د جبري او کوچنی عمر ودونو ته د پای ټکی ښه شو دلسی په افغانستان کې؟
نه هو وخت چې مخکې ټول قطع شو، اول خدا چې باید دې ټول نه کې یو قانون وسی چې د دې شان باندې بندي جوړ لګي چې هر چا چې خپلو واړه لورګانې یا واړه خویندې یا په کور کې جنکۍ واده ورکوي که چېرته عمر یې قانوني نه وي، نو د قانون د مخ نه دې ته باید جزا وټاکل شي او هغه باید پرې عملي شي، ځکه چې یو لس پنځلس شل داسې پلور نورون ته جزا ورکوي، بیا په آینده کې بیا نور ویریږي دا کار نه کوي. او دویم دې تر څنګ هغه مشران چې د موږ مثلا اکثرا جرګې کوي، او د موږ تاسو د جرګو وطن د جرګو وطن دی، د قانون نه ډېر زیات جرګې ته ترجیح ورکوو چې باید جرګه کې ځینې مسایل فیصله کړو. نو کله چې دغه مشران هلته ځي فیصلې کوي، باید دغه شي ته جدي متوجه اوسېږي چې باید یو چا حق دومره نقص نه کړي چې هغه په وړ عمر کې چاته په واده ورکړي، په زور یې ورکړي، په اجبار یې ورکړي. دغه شیان باید مشران دې ته متوجه اوسېږي. هر څوک خپله خو بده پوهېږي، هر څوک پدې پوهېږي چې دا خدای دا بده دی، دغه شي ته باید توجه وکړي. بل خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي، عامه پوهاوی په دې باندې موږ کوي چې د راډیو نظر پروګرامونه ولرو، او اگر چې اوس لوستونکي ډېر زیات کم دي کوي مثلا اخبار وجله دغه شیان، او بالخصوص راډیو ملا ممبر دا ډېر زیات تاثیر لري په ټولنه کې چې کوئی خلکو ته خبرې وکړي او ورته ووایي چې دغه دغه د واړه ودونو اضرار دي، نو که چېرته تاسو وړې جنکۍ په واده ورکوئ دغه پایلې دي، نو تاسو دا کار مه کوئ. نو کېدای شي هغلته دا بند شي، نو یا لکه اوس چې موږ پوهېږو دوکه وی چې موږ ځینې واده واړه واده بند کړي دي، هم کړي دي، هم کړي دي، خو چې ګورو ما داسې نتیجه یې ډېره ښه نه ښکاري. ماته دا کار اوسم کېږي بدون دې نه چې څوک پوهېږي چې خپل اولاد مې داسې پوهېږم کار به پوهېږي چا پورې څه ځکه حکومت نشته، مسؤلیت نشته، څوک پورې فشار نشي راوړلی څه شی دوسره غواړي هغه کوي. نو بهترینه خبره همدا ده چې اول خو قانون د مخنه باید بند شي، دویم باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، دریم هغه مشران خصوصا هغه چارواکي چې په ادارو کې دي هغو باید خلک دې ته وهڅوي، او بالاخره سړی نه ستا کېدونکي باید هغه یعنی فشار پرې راوړي، او دې ته مجبوره کړي د قانون د مخنه چې دې ته باید غاړه کېږدي چې کله اولاد خپل عمر ته رسیږي
افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچنی عمر د ودونو پر زیاتوالي ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان له اقتصادي بحران سره یو ځای د ماشومانو د ودونو د زیاتوالي لامل شوي دي، او په ښارونو کې هم د کوچنی عمر په ودونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په ښارونو کې دا ستونزه په تیرو شلو کلونو کې د کمیدو په حال کې وه، خو اوس دا ستونزه بیرته د راتګ پر مهال ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر حقونو په ځانګړې توګه زده کړو او کار نور محدودیتونه هم وضع اسول. که څه هم طالبان ادعا کوي چې په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 15,000 جبري ودونه درولي دي او مخه یې نیولې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د ماشومانو د ودونو په کچه کې 25% زیاتوالی اټکل کړی دی. په اګست میاشت کې طالبانو یو 15 ماده لرونکي قانون تصویب کړ چې په عملي کېدو سره ښځې ډېرې له بنسټي حقونو څخه بې برخې شوې، او دوی د دغه قانون له مخې ډېر بنسټیز حقونه له لاسه ورکوي. اوریدونکو دا خبرونه تاسو واوریدله له اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی جلی ولی او اغلی سایمه خوګانی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او خپل نظرونه لمر سره شریک کړل. نور بس دې خبرونه نور پای ته رسیدل، بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
خاصی خوگیدی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میں پریدی یوان دوانا سفلے میں پریدی یوان دوانا لکلی لرے دغرا گرگورے داسے خوگیدی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا تسیشو واخ مور زرمے سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے نظر میں سوے گرہراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑے نا گر گرو نمستے سر پکڑم خر سے تورے گر گورے یا براوڑم نورے گر گورے یا براوڑم نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاریڑیا ٹکرے پبایا او کاریڑیا کاری گی پاکو جامو کے تے خبریں پکتابوں کے زمالا سنا توڑ پا گر گرو تیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس تواری چی دا ببادا کھتوائی چھ دا ببا دو کھتوائی لکھلی لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا خپلے می پریدی یوان دوارا خپلے می پریدی یوان دوارا خپلے می پریدی یوان دوارا
لری رانت للی چه همت وکړم کاروان ته ورسم وطن ناسازو مون ټول ډیر پریشان چې انسان یم نو انسان ته به ورسم.
افغان د باغ منای د خوخی یو